پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبری غړې کې ته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال راپورونو تفصیلی لرو. زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اوري. لومبه د دې وخت خبرونه پاکستان او ایران ویلی دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په پولو باندې غیر قانوني تګ راتګ مخه نیسي او یو بل سره با استخباراتي معلومات شریکوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په سلورم ورځ هم دوام لري او د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان او ایران ویلی دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په پولو باندې غیر قانوني تګ راتګ مخه نیسي او یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې وزیر اعظم نواز شریف د ایران په سیستان کې د 11 ایرانی ځواکونو په وجنه د خپل غمرازی څرګندونه کړې ده. د دین وړاندې د ایران د بارنو چارو وزیر د پاکستان جواد ظریف د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نصر علی خان سره په اسلام آباد کې وکتل. په دغه خبرو اترو کې دوی په دې صلاح شوي دي چې په سیاسي پوځي او امنیتي کچا د اړیکو پیاوړي کولو لپاره به دواړه هیوادونه نږدې رابطې ساتي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په سلورم ورځ هم دوام لري. د داعش او طالبانو د جګړې له امله د سیمې ګڼ خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته په دغه اړه وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوي دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري 1000 کورنۍ جلال آباد ته بي ځای شوي دي. تر 200 کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بي ځای شوي دي.
د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې په ورستو کې سختې شوې دي. تېره اونۍ د جوزجان په قوش تپا ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړو کې تر 70 ډېر کسان وژل شوي وو. د چپرهار د جګړې د مرګ جوبلې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده خبره شوې، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ناټو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په برسلس کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو په مرستو ټینګار وکړو. مونږ باید په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همداراز باید دا پریکړه وکړو چې څرنګه مونږ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتولی شو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د روانې مې یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډېر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 8,400 امریکایان دي. د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي. تېره ورځ چارواکو د ایران سرکاري خبری اجانس ارنا ته ویلي چې چودنه په کان کې د میتین ګیس د اخراج له کبله شوې ده. د ایران په ګلستان ولایت کې په دغه کان کې چودنې په خوښه 80 کان کیندونکو کار کاوه. په عین حال کې چارواکو ویلي دي چې په دغه چودنه کې 9 کسان ټپیان شوي هم دي. په کان کې د بندو کسانو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په یوه وینا کې وویل روسیا نن سبا د وسلو د کنټرول له تړون او د یوکرین په بحران کې مرسته نه کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر زیاته کړه چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو په ځای کولو لپاره یو شمیر هڅې کړې دي او د مې په 10 او 11 نیټه به په الاسکا کې د آرکټیک کونسل په څنډه کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شام کې د سولې لپاره د همکارۍ په موضوع خبرې کوي. ټیلرسن وویل امریکا تیاری نیولی دی چې د شمالي کوریا لخوا د ټیمي پروګرام د پراخولو پر ضد په پیانګ یانګ نوي بندیزونه ولګي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د شام ولسمشر بشر الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د شام پاړه د سولې په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. دوی په حکومت غږ کړی دی چې بمباري ودرئ. د شام د ملي ائتلاف ویان احمد رمضان د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ پرون په دغه اړه یو بیان خپور کړ. احمد رمضان په خپل لنډ بیان کې وویل دوی وړومبۍ له حکومت ته د بمبارۍ د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو لپاره یو دستاویز وړاندې کړ او بیا یې په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو پرېکړه وکړه. بل لور ته احمد رمضان ویلي چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي تر څو د اوربن په سرغړونو خبرې وکړي او د روسیې لخوا د خوندي ځایونو د تجویز په اړه خپلې پوښتنې وړاندې کړي. د سولې دا خبرې د ایران، ترکیې او روسیې په مرسته کېږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې یوې لوازنامې ته د رسېدو هیله ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن رامنځته کول غواړي او دا کار به سرته رسوي. ولسمشر محمود عباس هم هیله څرګنده کړه چې دوی د سولې په اړه د هڅو د بریالي کولو صلاحیت لري او ولسمشر ټرمپ د سولې د پروسې سرته رسولو هوډ څرګند کړی دی. او په افغانستان کې د میډیا د سار خپلواک ادارې ان ای ای ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کال 1914 راهیسې د خبریالانو پر ضد 14 بریدونه شوي دي. د ادارې یو چارواکي صابر فهیم پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي دي چې په دغه موده کې د خبریالانو پر ضد د تشدد، وجنې، زورولو او تختونې 415 پیښې ثبت شوي دي. ادارې په دې کې 326 پیښو ذمهوار طالبان او د 35 پیښو ذمهوار افغان حکومت ګرځولې دي. په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله په تیرو 3 کلونو کې د ټلویزیون او ریډیو لس چینلونه هم تړل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه به اورید اوریدونکو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدای شي. د ایران د بارنو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان سره کتلی دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار کابل ته سفر کړی دی. له کابل استان شو د پاکستان د پارلمان غړو ویل دي سیمه کې د امنیت لپاره باید دوه هیوادونه د یو بل خبره واوري.
ویزه مسئله شته، د ترانزیت ټریډ مسئله شته، دغه نور مسئله دي خو اصل مسئله خو د سکیورټی ده.
او زموږ په ورنیز خبرونه مشالونه کې د خیبر پښتونخوا د زیدی د خدایي خدمتګارو پاړه اوري.
دې کلی کې دوه تکیوسی یو ته خانان وای او یو ته پښتانه وای، په دا زموږ په مقامي ټرمینال دی ګوته وای.
د سیمه اونلاین هم راپورونه تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اردن کوراز زمګړم به موضوع ته د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په امنیتی مسایلو سربیره په ګنډش مېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. جواد ظریف په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د ایران په سیستان صوبه کې وسلوالو ترهګرو په یو برید کې د دغه هیواد لس سرحدي ځواکونه وژلي وو. په دغه اړه تفصیل له سیمینه زمونږ د همکار په راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی شریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې په دواړو خیزو اقتصادي او امنیتي اړیکو سربیره د سیمې پر عمومي وضعیت هم خبرې کړي او همدا شانې د پاکستان پولي ته نږدې ترهګرو په برید کې د ایراني سرحدي ځواکونو د وژنې په پیښې خواشینی هم ښودلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل سرحدي ځواکونو تر برید وروسته تور لګولی او چې پر ځواکونو یې د برید لپاره د پاکستان خاوره کارول کېږي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنۍ او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي مسایلو په ګډون د ګڼو چیلنجونو او همداشان پر ګډه پوله د غیر قانوني تګ راتګ او د قاچاق د مخنیوي لپاره پر ګډ او نږدې مبارزې همغږي شوي دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا جواد ظریف سره د لیدنې پر مهال د پاکستان او ایران اړیکې مثالی بللي او همداشان پر پاک ایران پوله د ترهګرو د مخنیوي لپاره له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. که سون پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو ښاغلي ظریف په داسې وخت کې د اسلام آباد سفر کړی چې د پاکستان د پوځ مخکینی مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف مشر شو. په دغه اسلامي ائتلاف کې چې د سعودي چارواکو په وینا ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، یو څلوېښت اسلامي هیوادونه شامل دي، خو عراق، شام او ایران ته پکې برخه نه ده ورکړل شوې. دا یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ته سفر مخکې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنر دوست 13 میاشتې سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف د مشر په توګه د پاکستاني پوځ د مخکینی مشر جنرال راحیل شریف پر ټاکنې تحفظات ښکاره کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په اړه زموږ د همکار راپور اوریده. اوس راځو د افغانستان او پاکستان اړیکو ته. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار د سه‌شنبه په ورځ کابل ته ورغلی و. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي دي چې هغلی مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په امنیتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه‌شنبه په ورځ کابل ته راغلی. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره ناسته درلوده او په ناسته کې په امنیتي موضوعاتو باندې بحث
وشو. مشخصه نه ده چې د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره په دغه سفر کې څوک ملګرتیا کوي. په همدې حل کې بې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوید مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت له رئیس محمد معصوم ستانکزي سره هم لیده کاته کړي. دغه سرچینه وایي افغان ولسمشر او د پاکستان د استخباراتو رئیس په امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړي. له دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي شورا له ځینو غړیو سره یې ملاقاتونه درلودل. کابل ته د پاکستاني پلاوو تګ راتګ داسې مهال پیل شوی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. افغان حکومت تل انتقاد کوي چې پاکستانی چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل نه کوي، خو پاکستان تل دا څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې دا هیواد خپله د تروریزم قرباني ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې ژر به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلمان د رئیس په بلنه دغه هیواد ته سفر کوي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
دا مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
دا مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د کابل دورې ستانه شو د پاکستان پارلمان د پاکستان د پارلمان غړو ویلي دي چې اسلام آباد او کابل دواړو ته دا احساس شوی دی چې د اړیکو خکولو نه بغیر د دواړو هیوادونو پرمختګ نشي کېدی. د دې پلاوی ځینې غړو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې باید دواړه هیوادونه سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل خبرو ته غوږ کېدي. د یادونې وړ ده چې دغه پلاوی روانه ونۍ د خالی په ورځ د کابل په دوه ورځنۍ دوره د قومي اسمبلۍ د سپیکر په مشرۍ کې کابل ته تللی و. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کابل ته سفر مهم وګرځولو او ویل چې افغان چارواکو ته یې دا باور ورکړي چې د افغانستان په مسلو به د پارلمان په کچ خبرې کوو او د لړکي به سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوو.
زیات مسلې خو د سکیورټي مسلې دي او هغه زیات اهم دي او هغه لپاره کوشش د هغې نه علاوه د هغې د ویزې مسلې شته د ٹرانزٹ ٹریڈ مسئلے اشتے دغه نور مسئلے دی خو اصل مسئلہ خو د سکیورٹی د چا او چې سو پر سکیورٹی مسئلہ حل شوی نی نو امن دلتا راتلی نشی او اغی په وجه ډیر مشکلات دواړه ملکونو ته دي.
دغه پلاوی یو بل غړی میر حاصل خان بزنجوک چې د بندرونو او د سامانونو د وړلو وفاقي وزیر هم دی وای افغانستان کې هم دا خواهش موجود دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لارې خلاصې شي.
زه ګڼم چې کوم بنیادی سیز چې موږ هلته محسوس کړو نو هغه د اعتماد کموالی و. ډیر داسې سیزونه وو چې کوم موږ ته را رسیدلي نو د هغې هلته څه وجود نشته او دا شان هلته چې کومې خبرې تللی دي نو دلته یې څه وجود نشته. هغې موږ ته وویل چې موږ معاملات ښه کول غواړو او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې اشرف غنی موږ ته وویل چې هند ملګری دی خو پاکستان ورور هیواد دی او موږ پاکستان سره اړیکې په چا نشو قربانولی، نو ښه به دا وي چې موږ خپلو کې خبرې وکړو.
د کامی اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړی شفقت محمود وای چې د کابل دورې د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د یو بل په موقف د رسیدو موقع ورکړه.
اول
د دواړو ملکونو ترمنځ ورونه بند وو، خو اوس دا دی چې د پارلمان او د حکومت په کچ یو طریقه کار جوړیږي نو انشاءالله دې نه به خبره مخ په وړاندې ځي. افغانستان کې زموږ ښه میلمستیا وشوه او موږ ته ډیر وخت راکړی شو. د افغانستان ولسمشر سره زموږ ملاقات 15 گھنٹې وو. دا شان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره 15 گھنٹې ملاقات وو، نو ډیر وخت راکړی شو او د یو بل د دریز اوریدو موقع ترلاسه شوه. مسلې او لریواله شته خو انشاءالله معاملات به ښه اړخ ته ځي.
د دې پلاوی او د اورکزی ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای
د کوم خفګانی دی دا مات شي و دا اردوړه یو بل سره دوباره په میز راشي خبرې هغه کار مو وکړه هغه کار ځکه وشو ځکه غوم څه خبرې وې غوم خپل زړونه کافی حدا پورې تشکر داسې مون څه کومې خبرې وې ګڅ ګلې شکې وې وې غا مون غوته وکړه غوم ډېرې ښه په خلاص زړه سره غو واورېدلې دا خبره یو بل سره په خاص والا چې هغه بم د دې کې به ډیلیګیشن به راځي یو و دویم د څومره ادارې دي د مو علوی که د غو علوی د ادارې به یو بل سره خپل ملاقاتونه به کوي.
د پلاوی د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د افغانستان د ولسمشر په بلنه د کابل دوره کړې وه چې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ کمول وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ د ډان لیکس په معاملہ اختلافات هغه وخت یو وارې بیا برسېره شول کله چې 13 ونې د وزیر اعظم له دفتره په جاري شوی خبر پاڼه کې وویل شو چې د معاملې تفشیش په لړ کې د جوړې کمیټې سپارښتنې په منلو سره اړوند وزارتونو ته د فیصلې د عملي کولو ویل شوی دی. فوج سمدستي دغه نوټیفیکیشن یا اعلامیه رد کړه او ویل چې دا راپور نامکمل دی. دا چې د فوج او حکومت ترمنځ اړیکې اوس په کم ډګر ولاړې دي د ملیحا میرزاده په راپور کې.
تیر کال د پوز او حکومت ترمنځ په دې معاملہ اختلافات پیدا شول چې یو ناصرګند چارواکي د انګریزي ژبې ډان رسپانې ته د پوزي او ملکی چارواکو د یوې غونډې په اړه حساس معلومات ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان نظر لري چې د ډان لیکس په معاملہ د پوز لغبرګون نه یو وار بیا د یادې ادارې او حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې څرګندېږي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په فکر په دې معاملې کې سما پاملرنه نه ده شوې او دا د هیڅ چا لپاره ګټوره نه ده.
اصل کی خبره په مغه وخت کې په کار چې دواړه مشران ناست وي او چې چا دا خبره بهر کړې وه دا غوی خلاف ایکشن خاموشي سره اخیستې وي نو کم از کم دنیا خو به دا نه ویلي چې یاره ستاسو پالیسۍ نه ډبل دی او په هغې کې تضاد دی. اوورآل نقصان فوج ته هم وشو، نقصان حکومت ته هم وشو، ملک ته هم وشو، ځکه چې تضادات رالو او بیا پولیټیکل پارټینو هغوی خپل پوائنټ سکورنګ وکړ. نو یو طرف ته آئین دی، بل طرف ته حکومت دی، بل طرف ته سیکورټی اسٹیبلشمنٹ دی، او په درې واڼو کې تضاد دی.
بیا د سیاسی چارو تجزیه کار او خبریال اسماعیل خان وای که څه هم د معاملې په لړ کې د رپورټ سپارښتنې په ولسی کچه د ډاګه کولو غوښتنې کیږي، خو په پاکستان کې اکثره د مهمو کیسونو رپورټونه نه برسېره
کیږي. که دا خبرې بهر راوتې او معلومېدې نو زما په خپل خیال کې په دې باندې به یو ښه بحث کېدو، د هغې به ښه نتیجې راوتې. د حکومت دا اړخه چې سیاسي حکومت هغه یریږي، نه غواړي چې دا چې رپورټونه مخې ته راشي، ځکه چې بعضې موضوعات پکې ډېر زیات حساس وي، تر دا فکر چې شرمندګي نه شي.
اسماعیل خان وای پکار ده چې ادارې په ټویټونو له یو بل سره خپل نقطه نظر یا تحفظات نه شریکوي، بلکې د دې لپاره خپل نظام او طریقې کار موجود دی. د اکتوبر په شپږمه د ډان رسپانې خبریال سیرل المیډا یو رپورټ خپور کړو چې پکې راغلی ول چې د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د پوز پر تګلارو انتقادونه کړي دي او پوز یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې؟ په دې موضوع حکومت په لټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې پاړه وزیر اعظم نواز شریف تیره هفته یو امیا خبره کړه، او د ډان رسپانې د هغه خبر پر رڼا کې د کمیټې سپارښتنې منظوري کړې وې، خو پوز هغه اعلامیا په ټویټر پاڼه رد کړه. بیا د کورنو چارو وفاقي وزیر ویلیو چې هغه وزارت په اعلامیا جاری کوي، خو تر اوسه نه ده خبره شوې. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
نه ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
ورزو په خبر د جی چرته چې پرون د میډیا د یو گروپ لخوا یو تعلیمی میله وشو چې پکې د ټول پاکستان نه خوښه 15 سرکاري او غیر سرکاري طالبي ادارو او ګنډش مرز د کوونکو برخه واغسته، چې پکې د غز د کوونکو د بیلابیلو تعلیمی ادارو کې د زده کړو پاړه باندې معلومات ترلاسه کړه. زمونږ همکار شبیر جان هم دغه میله تورغلی وو، مونږ نه معلومات راکړه.
دغه تعلیمی میله کې د خیبر پختونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه هم بیلابیلو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو برخه اخیستې وه او خپل خپل سټالونه لګولي وو چې پکې به راتلونکي زده کوونکو او د هغې مور پلار ته په دغه ادارو کې د داخلو او د زده کړو معلومات ورکول شو. د یاد پروګرام تابعیا کوونکي غیور احمد مشال لیړو ته وویل چې دغه میله کې د ټول پاکستان نه 15 تعلیمي ادارو برخه اخیستې ده، چې پکې نه یوازې د ملک ته نه ده بلکې د ملک بهر هم د زده کړو معلومات ورکول کیږي.
د دې ایونت دا یو خاصیت ده چې په دې کې سټوډنټس راشي، د غي پیرنټس راشي، په دې کې موږ سره یونیورسيټیز دي، کالجز دي، میډیکل انسټیټیوټ دي، ټیکنیکل کالجز دي، بهر ملکونو لپاره چې کوم سټوډنټس دي د غي لپاره کونسلنګ سرویس کیږي.
په خبر کې د زنانو د بینظیر پوهنتون یو زده کوونکی لاریب وایي چې دغه میله کې د ډیرو پوهنتونونو معلومات ترلاسه کړل او دا ډیره ګټوره میله ده.
دې سټوډنټس راغلي دي، ډېر یونیورسيټیز پارټیسپیټ کړي دي او دا ډېر ښه خبره ده. ټول یونیورسيټیز لګا دي پارټیسپیټ کوي او موږ ته داسې د نور یونیورسيټیز هم لګا دي، پته لګي چې دای ایجوکیشن سیستم څنګه دی، دای څه پروګرامز دي ار سره ریلیټډ، دته ډېر موږ ته معلومات نه نوښ.
د یو شخصي پوهنتون استاد پوکراج د خپل سټال او د دې میلې په خپل باندې وایي
دا سې ایگزیبیشن چې کوم دی زما په خیال په کار دی ضرور، ځکه چې د دې په وجه نه مطلب ډیفرنٹ یونیورسيټیز نه ډیفرنٹ انسټیټیوټ نه سټوډنټس راځي اور اخی سکم دے مطلب ڈفرینٹ فیلڈ سره تعلق لري، بیا اغیت د دینه ډیر زیات انفارمیشن ملاويږي.
د یادې میلې تابعیت کوونکې وایي چې سخکل دا میله د لومبې په خیبر پښتونخوا کې وکړه او د دینه پس په پټول ملک کې دغه میله کولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں منگتہ پریک دے.
د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو وسلوالو د خپل منځي جګړې له امله شاوخوا 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دغه اړه باندې زمونږ خبريال شاه محمود شنواره نور معلومات راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د ولایت وین عطاالله خوګڼی وایي د دې نښتو په پایله کې داعش وسلوالو د عامو خلکو کورونه سوځولي او دا رنګه شاوخوا 2500 کورنۍ نورو سیمو ته بېځای شوي دي. بلخوا بیا د ننګرهار امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال له سختو مرګ ژوبلو سره مخ شوي، نو په خبره یې چې ځکه په چپرهار ولسوالۍ کې د خپل موجودیت په خاطر غلچکي بریدونه تر سره کوي.
دخمن له غتوانه سدای جبهای جنگو کی غتوانه ولیدلای دا فقط د غلچکی ګرځیدا او په پټه الته سرخکارا کا دلته سرخکارا کا فقط سی خپل موجودیت وخی یو جای کې.
په ورته وخت کې د چپرهار ولسوالی قومي مشر حجی فیض الله وای په دې ولسوالی کې د عیش او طالب وسلوالو د خلکو لوکورونو نه سنگرونه جوړ کړي او تر اوسه حکومت د دې وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی.
د خلکو د کورونو د سنگر استفاده دواړه جانبین کوي. خلک د کورونو وباسي او دوی نه نوځي، غویل علي پیسې خوري، مال خوري او خلک وباسي. حکومت په دې کې هیڅ اقدام نه دی کړی. حکومت سفر ځای دی، بل ورځ تلی غلطه یو ځای باندې ډرون بمبار کړی دا دوړ په سر باندې کمیاو به پکې مړي او نور د حکومت اقدام نه.
د ولایتي چارواکو په خبره له تیرو درې ورځو راهیسې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ وخت نا وخت جګړه روانه ده چې د دوی په خبره تر اوسه شاوخوا سل تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او دا رنګه د دواړو وسلوالو ډلو په بریدونو کې یوه ماشومه وژل شوي او څلور نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په لوګر کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د یاد ولایت چارواکو د مشال ریډیو خپرونې ستایلې دي او هغه د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قانونو او لسنو د سیاسي او ټولنیز فکر په لوړولو کې اغیزناکې بللې دي. چارواکو د مشال ریډیو په درس یو ستاینلیک هم لیږلی دی. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
د چهارشنبه په ورځ په لوګر کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د یاد ولایت والی د پولې د دواړو غاړو پښتنو د پرمختګونو، ستونزو، ناخوالو او د دوی د غوښتنو په انعکاس کې د مشال راډیو خپرونې وستایلې او هغه یې په یو ستاینلیک تقدیر کړې. د لوګر والی حلیم فدایي ویل مشال راډیو د پولې په دواړو غاړو کې د میشتو پښتنو د تاریخي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د ټینګولو او همدارنګه د یادو سیمو د انځور د ښه کولو په برخه کې اغیزمنې خپرونې وړاندې کړې دي.
مشال راډیو خپرونې خصوصا د دوو ساحو د اوسیدونکو لپاره ډیر زیات ګټور دي. دوی کولای سي چې هغه کلتوري، تاریخي اړیکې لا بشتلې کړي. دوی کولای سي د دواړو لورو مشترکې ستونزې، مشترکې ګټې منعکس کړي چې دا کار یې تر ډېره بریده پورې کړی دی او هم په تعلیمي ډګرونو کې د مشال راډیو کافي کار کوي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپلوی مشال راډیو د پولی په دواړو غاړو کې د روانو نخوالو او ستونزو په اړه ولسته پر وخت معلومات ورکړي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی کړی دی.
مشال راډیو د هغه سیمو لپاره فعالیت کوي چې هغه د پولی اخوا او دخوا وي، په اکثره جنګونه او نخوالي په دغو سیمو کې دي او دا د عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا لري او دغه راډیو په دغو سیمو کې نشر رات کې واقعا ډیر ارزښتناک دي او نن اطلاعات فرهنګ ریاست دا وپتیاله چې د دې ژورنالیستان د رادیو مسؤلین تقدیر سي.
د لوګر یو تن مدني فعال نور الله ستانکزی وی د مشال رادیو خبرونو او رپورټونو چارواکي خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړی دي.
مشال رادیو خبرونه د لوګر د ولس لپاره ډېره مهمه او ارزښتناک دي او د دوی رپورټونه او یا گزارشونه او یا هم د سرحد په خوا کې د خلکو د ستونزو انعکاس چارواکو ته رسول، مسؤلینو ته رسول مثبت زمامیږي.
د لوګر د ولایت مقام لخوا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د یاد رادیو د مشرتابه په آدرس په صادر شوي ستاینلیک کې راغلي، مشال راډیو د پوري په دواړو غاړو کې د پراته پښتون ولس د بیدارۍ، د دې سیمې د ولسونو د غږ او فریاد اوچتولو، په خلکو کې د ولسواکۍ د اصلونو او بشري حقونو د ترویج او همدارنګه د بیان ازادۍ د تحقق لپاره کړې هڅې په دې ستاینلیک تقدیروي.
اوریدونکو راپور مو ورده په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان او ایران ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ په پولو باندې غیر قانوني تګ راتګ مخه نیسي او یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې وزیر اعظم نواز شریف د ایران په سیستان کې د یو لسو ایراني ځواکونو په وجنه د خپل غمرازۍ څرګندونه هم کړې ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ناټو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په برسلز کې د اروپایي ټولنې غونډې ته د خبر په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو په مرستو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د میډیا د سار خپلواک ادارې NAI ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کال 1914 راهیسې د خبریالانو پر ضد 14 بریدونه شوي دي. د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي په اوسنی وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په وینا کې ویلي روسیه نن سبا د وسلو د کنټرول له تړون او د یوکرین په بحران کې مرسته نه کوي. او د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالف واستوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. مهم خبرونه مو اوریدو سرزو اسلام آباد ته، چرته چې زموږ همکار رفت انجم پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغې نه موږ ته مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لري چې هند هر قسم واضح ثبوتونو باوجود پاکستان سره خرابې اړیکې ساتلې دي او مسلسل په سیمه کې د جنگ غوندې حالات جوړ کړي دي او په دې لړ کې د هند لخوا د هند وقت لاندې کشمیر کې د ډزبندۍ خلاف ورزي کیږي او بیا یې تور په پاکستان لګوي. ادارې وایي چې همدا شان هند نوې تور په پاکستان دا لګولې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې خلاف ورزي کړې او دوه هندي پوځیان یې وژلي او د هغوی د جسدونو بې حرمتي کړې ده. ادارې په وینا چې د دواړو ملکونو ځايي کمانډرانو او پوځي اپریشنونو شنانو ترمنځ په هارډ لاین رابطه وشوه. په دې ټولو خبرو کې پاکستان هند توازیه کړه چې د پاکستان پوځ د اعلی اخلاقو معیار پابندي کوي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان دا قسم تورونو لګولو سره هند د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه بل پلو اړول غواړي. خو دا داسې مسله ده د کوم نه چې ټوله نړۍ خبره ده او همدغه وجه ده چې د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په هند فشار اچول کیږي. ادارې لیکي چې امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې لړ کې خپله دلچسپي ښودلې او تېره ورځ یو ځل بیا د امریکي خارجه چارو دفتر وایي کشمیر مسئلے پر شمول ٹول اشخری مذاکرات و دلار پہل قولو ٹنگار کرے اداری خری کے وائی شد ترکی ولس مشر ہم دا ہند وزیر اعظم تا پاکستان سرحد مذاکرات و قولو مشورہ ور کرے کم اچھی پا حقیقت کی یو سمالار دا مشرق ورس پران پخپل اداری کے لیے کچھ پا قبائلی علاقوں کے لیے تعمیر ترقی چکم خبری کی گی نوحاغ دا چارواک و دخلو او مدبواتی راپورون نے علاوہ پا حقیقت کے چرتا ہم پا نظر نرازی پا قبائلی سمک کے پا خصوصی تو گم متاثر شوی علاقوں کے خلق یو زلبیا دا پخوانے زمانے جن پلو روان دی اداری وائی چیدہ یو رپورٹ ترمغا پا شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتو نا پس تروس پورے دا جنکو تعلیم نا دے بحال اکڑے شوی نوہ سو پوری سکولو نا کینی میں تعلیم ادارے ہم ندی کلاو شوی پس کے چی یو سو سو جنکے اس درکڑی تلاسا کبھی اداری زیادہ بھی چکم جنکو دا عملیاتو پر وقت دا پیخور و بنو کی دا لسن جمعات درکڑی تلاسا کڑی دی پا ایجنسی کے دا کالج نشوالی لوا چی دغ جنکے دا نور اس درکڑو حاصل ونو نا محروم دی دا خیبر پختونخوا گورنر دا جنکو لپارا دا کالج جوڑا ولو اعلان کرے وو خو تروس پاگی سا عمل درآمد نہ دے شوی اداری پوینا چ صرف دانا بلکہ تعلیم محکمے دے شمالی وزیرستان لپارا زائن نہ بلکہ دو باہر نہ خزینہ استاذی برتی کوی دسل وج چہم دس دکرو سلسلہ ولاڑا دا او استاذان نے دلر زینونا ناراضی اداری اخیر گوائی چی خیبر پختونخوا گورنر تا دی حالات نظام خبرول پکار دی او ددی مسلو فیصلہ کولو توجہ ور کول پکار دی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
نړیوالو مطبوعاتو تر زور دن کو واشنگتن پوسټ رسپانه امریکای سره د القاعده تر هغری شبکې د مشر اسامه بن لادن په مندلو کې مرسته کوونکی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکنه کړې ده او رسپانه ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه د خوشی کولو وعده کړې و خوشپک کړ وروسته هم په دې اړه سګام نه دی اخیستل شوی بلخوا د ټایمز رسپانه د ایران او غربي هیوادونو د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده زموږ همکار بشیر ګواخت دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټول ټاکنو د کمپاین په محل واده کړو چې ډاکټر شکیل افریدی به په دوه منټو کې را خوشی کی واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکلی چې ډاکټر افریدی په 2011 کال کې د امریکای جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه دا ډاکټر اوس پاکستان سره بندي دی په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ د ولسمشر کېدو تر سلو ډېرې ورځې تیرې شوې دي او د مې په دوهم تاریخ د اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله پوره شول خو ډاکټر شکیل افریدی لا هم نه دی خوشی شوی کله چې ډونلډ ټرمپ په 2016 کال کې د ټاکنو کمپاین په مهال د ډاکټر افریدی د راخوشي کولو بیان ورکړ نو پاکستانی چارواکو په سخت غبرګون وښود دا واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویل چې د شکیل افریدی راتلونکي په اړه به پریکړه ډونلډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي د ولسمشر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی ورور واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي وو چې ټرمپ به ځکه په خپل وعده عمل وکړي چې نوموړی د عمل سړی دی خو په دې مقاله کې راغلي چې تر اوسه د شکیل افریدی د راخوشي کولو لپاره څه ګام نه دی اخیستل شوی د برتانیا د ټایمز ورسپانه لیکلی چې کېدای شي د ایران په استخباراتو کې سخت دریځه کسان د امریکا او برتانیا وګړي هدف ګرځول غواړي په مقاله کې راغلي چې له دې کاره یې ښایي موخه دا وي چې غرب سره د ولسمشر حسن روحاني نسبتا ښو اړیکو خرابولو لپاره د امریکې او برتانیا حکومتونه راوپاري او هغوی ترخه بیانونه ورکړي په لیکنه کې راغلي چې که دا رښتیا وي نو د برتانیا په نرم دریځ پوهېدل امکان لري کېدای شي د هغوی نرمه پالیسي د روحاني تربیه ټاکل کېدو پورې دوام پیدا کړي د ټایمز ورسپانې لیکلي چې تهران غواړي غرب په دوو برخو وویشي یوه برخه یې د سختو بیانونو ورکوونکي امریکا وي او بله برخه یې برتانیا جرمني او فرانس وي چې د تیل لرونکي هیواد ایران سره د کاروبار لپاره زړه نازړه دي ایران کې دا نظر شته چې که دا هیوادونه له امریکا ځان راوګرځي نو تهران ورته تجارتي اسانتیاوي برابرولی شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو نړیوالو چارو کې پاتې کیږي روس په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې په سیاسي اړیګړې پیدا کولو کې توانېدلې دغه خبره د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په یو راپور کې راغلې ده چې د امریکا د استخباراتي ادارو دوه چارواکو ورته ویلي دي چې روس په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سیاسي اړیګړې پیدا کولو کې توانېدلې دي د لیکنې مهمې برخې د فرخنده اسد ناور
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلکی د امریکا د قومي استخباراتي ادارې پخوانی ډایریکټر جیمز کلیپر او د استخباراتي کمیټې پخوانی مشر مایک روجرز په هارورډ پوهنتون کې د یو بحث پر وخت عملی دي چې روس ته امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او سږ کال به هم دا کوشش کوي چې د فرانس او جرمني په انتخاباتو کې هم خپل اهداف ترلاسه کړي. مایک روجرز وویل روس غواړي د دغه ګام سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا خرابې کړي. هغه دا هم وایي روس غواړي په قانوني عمل خپل اثر رسوخ زیات کړي. د امریکایي کانګرس یو شمیر کمیټو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د کردار په اړه پلټنې هم کړي چې د ځینو دا معلومات وو چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیموکرات ګوند خلاف د هیکینګ امر ورکړی وو چې دا شان زیاتې رایې ولسمشر ټرمپ ته لاړې شي. بلخوا مسکو دغه تورونه رد کړي دي چې ګینې د امریکایي ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې څه قسم رول ترسره کړی دی. ولسمشر ټرمپ هم په تیرو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه د استخباراتي ادارو خبرې رد کړې دي. جیمز کلیپر چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د استخباراتو یو مهم چارواکی پاتې شوی دی وایي روس ته ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ته لارې هم د امریکایي ولس د رایو او فکر د بدلولو لپاره کار کړی دی چې دغه یوه مؤثره لاره وه. هغه وایي دوی داسې د فرانس ته ولسمشر په انتخاباتو کې هم کول غواړي او دغه عمل به په جرمني کې هم خپلوي. بلخوا روس هغه راپورونه رد کړي دي چې دوی د فرانس ته ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو لپاره څه کار کړی دی. په فرانس کې د انتخاباتو دویم پړاو د مې په 8 نیټه ترسره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د چهارشنبې په ورځ په خوست کې هم د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په موخه خبریالان راټول شوي وو. په یاد غونډه کې یو شمېر خبریالانو د رسنیو استازو په خپلو خبرو کې پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، په رسنیو د زورواکو قانوني غیر قانوني فشارونه او ځینې ګواښونه د هغوی د رسنیزو فعالیتونو پر وړاندې ننګونه وبلله. په دغه اړه باندې نور معلومات د نجیب الله الوخیل نو.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون سیمه ایز خبریال ساجد بهار وایي که مسؤلین او ادارې لاسته راوړنې ولري نو خبریالان په ورین تندي ورغواړي، خو که ستونزه وي نو بیا د مرکزي ادارې یا پورته چارواکو د اجازې نشتوالی پلمه کوي او د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
یو ژورنالیزم یوازې د چارواکو توصیف نه دی. نو په خوست کې متاسفانه باید ووایم چې دغه ستونزه شته. که چیرې دوی کومه لاسته راوړنه وي نو په ورین تندي ژورنالیست وربلل کیږي. اما که د خلکو غوښتنې ستونزې د مسؤولو چارواکو ته راورسولې نو هغه د مسؤولو چارواکو دښمن هم ته او په یو نه یو شکل منفیګرام هم هغه ژورنالیست ته ویلې کیږي.
په خوست کې د آریانا تلویزیون ځایي خبریال فریدالله ظاهر هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې د ځینو ستونزو او ننګونو خبره کوي او وایي
په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې یوه جدي ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. بله ستونزه دا ده چې ځینې وخت ژورنالیستان تهدیدېږي. په ژورنالیستانو باندې د خپل محلي چارواکو یو شمېر ډلو او مافیایي ګروپونو لارې غیر مستقیمن فشارونه موجود دي چې دوی په فرمایشی راپورټونه جوړ کړي.
خوست هم د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې رسنۍ لږې خزینه کارکوونکي لري. د ځوانانو د پارلمان غړي شمیم څنګه اعلامل د ښځو لپاره د کافي امتیازاتو او په رسنیو کې هغوی ته د مناسب کاري چاپیریال نشتوالی په ګوته کوي.
تیر څو کلونه موږ د ګوتو په شمېر خویندې درلودلې چې هم په محلي رسنیو کې کار کوو، هم په تلویزیوني او رادیویي برخه کې کار کوو، خو متاسفانه چې د درې څلور کاله یوازې موږ په کلي لرو کې یوه زنانه کارمنده لرو. یو خو هغه زمينه چورون ته مسیده د خویندو ته نه د مسیده جرنالیزم نه یوازې د خبر جوړول دي، ریپورت جوړول دي، بیا صحیح تتلل دي.
په خوست کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له خبریالانو یو غوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ ترڅنګ د دې هیواد حساس او نازک شرایط هم په پام کې ونیسي.
د دوی په اساس باندې خدای مکه دا نظام هم بې ثبات کېږي، هم ثبات پیدا کوي. اطلاعات ته لاسرسی د بیان د ازادۍ بنسټ ته او په ټوله معنا باندې مونږ ژمن یو. اصلا خلک د دې مالکان خلک دي، مونږ یوازې دا امانت ته، دا امانت په صحیح شکل ستاسې په ژبه او ستاسې په لاس ولسونه ته وړاندې کړو.
یاد دیوی د مای دریمه پلومړي ځل په 1991 زیږدیس کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیس کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا په تصویب ورسیده، او له هغه وخته را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
راپور مورد د نجیب الله لوخیل اوس وخت شوې د زموږ د ونیز خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدی د خدای خدمتګارو او د ثوابه سره د بچا خان د تړون پاړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابې سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابه د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د باچا خان د ثوابه او په خاص توګه د زیدی کلی سره ډېر مینه وه، او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنۍ ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نورو.
د دې د ټول نه لوی غکه او خصوصي اهمیت کې نه اغا یو حواله دی. دې کلی کې د تکیوسی یو تخانان وای او یو د پښتانه وای، په دغه مونږ په مقامي ټرمینالي دی وته وای نو خانان او پښتانه. دې موشه یو بل سره سیاسي مختلفې د غم د غیر او بهر حال دا څنګه کلو په منځ کې محلو د کبیدو د غم مطلقین دا خبرې دغه تلین داشته. بہرحال خود دزیدی رنگ یو اہمیت کے دے کنا اگر دی حوالہ دے کہ دزیدی نامی گرامی خدائی خدمتگار عبدالعزیز خان دادا سال 1906 پر عام انتخابات کے دن بنی کلو پاگی کی توقعی ویر لیستر نامی گرامی شخصیت سازادہ عبدالکلی سازادہ سے کم کے دو اشان اکاری بانی دے اگر کا شکست وار کرو. عبدالعزیز خان دادا دا شخصیت ہو کله د ویډی نومرادی نو غیره با د خدای خدمتګار عبدالی خان بابا نوم خو مری راځي.
د زیدی خدای خدمتګار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیتو چې د باچا خان فکر او فلسفه یې عملی کړي وو. په دغه لار کې د ځان او مال قربانه ورکړي دي. هغه د خپل ژوند خو شاشل کاله د جیل د تور تمبو شاته تیر کړي وو. نعیم خان وایی عبدالعزیز خان لومړی یو روایتی خانو، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
عبدالعزیز خان بابا داسې یو تاریخ ساز شخصیت و چې هغه د کلي خانو او هغه خپل خانی دا وکړه، روکه کړه، ختمه کړه او د پښتون قوم دپاره کړه، ځان خراب کړ او د هغې نه پس د هغه اگر سلسلہ ترزامون تر حد خود دمرا مضبوط نہ ہوا خود آگئی اور نفی چیر پختون سنون فیدریشن در سن سانگ صدر ہو او الکا کی امدت کے ذکر سیاسی مسئلو کی ذکر پی خیت پا مسئلہ کی پر یہ بیٹ بون بانی او لگی در او اگر او سن کی دین پا اگر مازدور بدن بانی پا پا دی مجیدہ دی کرائیسس کی اگر ٹول نزیات مخی مخی پا جیل شیر بانی پا غفل حمت او حسلہ کر لکر نمکہ پسان کرے. اب در انسان کیا کہا سیاسی سڑے نو ایک تاریخ چلے چلو کا نا آگا دغد کی نو عبدالعزیز خان بابا یو عام دکلی دو معاشری سڑے کی لگا سنگا او بیا رسکو جنگولو دو مارغان جنگولو دو چرگان جنگولو دو شوق دیتاو ایک باچا خان داگے اور عبدالعزیز خان بابا اگر خود تاریخ کی شامل کر نو هر انسان کم بسته جنگ او کم بچت جنگ او کم ادا مرزان دای شو کو هغه خدای پاک هغه درجه لور کړه چې هغه په خودی کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به دوه سلو خبرې بچا سره وکړي هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو او هغه دا هغه نه یقین چې هغه خبرو دغه مجلس نه به متاثره کېدو.
بچا خان په زیاده معنی رې پنچپیر او خوشا کلیو کې ډېر ملګری لرل. په دوی کې ډېر خلک کروندګر او کسبګرو. بچا خان دوی له ډېر عزت ورکاو او همدغه وجوا چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتګار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتګارو په اړه صدا سي وایي.
یو ډیر عجب سړی دغه کا چې دغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا یې تصبر سړی وو. هغه د ویزې کې لی هم په دغه خدای خدمتګارو کې شامل وو. او بل یو ککې کاکا نوم یې اروم په خدای خدمتګارو کې شامل وو. تجمل خان د ویزې چې د عبد الله خان دغه پرښته کې هغه یې بن خورې کېدو هغه هم ویزې کې لی په خدای خدمتګارو کې ډیر قربانې دی. ایون تر اخیره پورې د ایوب خان در ماشالله پورې د یونټ پورې او تر دې زیاله تر دې مرکه لګانو پورې دا وخت لیو رول او کردار او قربانې دا وی دا چې ډیر کسان دي قادر خان کا کا خدای خدمتګارو دا یو ډیر خدور او یو سیاسي دورو او دې ته کې یقین چې سیاسي کله لري.
نعیم خان زیاتوی چې د باچا خان د ثوابې د یوسف زو سره ډیره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې لی پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډیرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلی دی.
نندر مومن نامی گرامی شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان زین نیاز او پاری کے میر نے دشا بچا او اپاری کے عبد ارباب غفار او جو تاکال او یو کے زوما یو مردان کا زبان دا اگتس دغه منبران بلا الکو ما وقت ابار هل حقن اعتماد ما او خو زیا کا وقت یو زو نمال د زمدار ټول نگرانی مال په اوله کې وخت کې دې ښه خلک دي او زموږ دلته راخلي چې دوی په ځمکو قبضه کوي اصل راغې نه د دې خصمانه کې ساره لاشي خو ولاړو نه چلېږو خو بره د هغې ثبوتونه خبر هر څه ماسره کړېږي او کله چې جواهر لال د کې راکړ نو د هغه یو تاریخي دغه ماسره شوي چې نجیب الله نجو بابا د مانېرا هغه ریسي وکړې دي او هغه تصویر ماسره اوس هم چې دی دغلته کې شاته پراتري پر ریکارډ کې راسره پراتري دي. جواهر لال نجو بابا او وسره ډاکټر خان صاحب انګریو والے په مسکه نه دي خپل کې اولاد یې ریسیو کړی دی.
بچا خان یو رښتینی ولسی مشر او د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وایي چې کله به هم داغوی کلی تراتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونو پریک دی او داغه هر کلی ته ودرېږي. نعیم خان موږ سره د خپل یادو یو کیسه شریکوي.
دا چې خان چې د فارې ته راځي نو خپل هغه به چا بدانې وي چې کوم کلی ته ځم دا هغه یو خاصیت او چې د فیل او راته نه مو چې په دې کې په ډېر ګرځې نه بالکل به چا نه وي. زه خپل راځي چې د اندای کلی کې یو پروګرام د شو باچا خان څخه د خپل پټي مې کړو چې دې ولکې دې ته وکړو ما څنګه خپل زو غونډه کې غالم کړی تا چې څنګه راورسېدم نو باچا خان زمون ډیر کې د ګاډي نه کوزې د مور په شاته پرې کو ما ته پته نه و چې باچا خان زمون ځای ته راځي او دا د ګریټ نشته چې ما څو نو چا د لاس نه نو څو نه وته نو ته نه بده دې په نه مې ډیر وانه کړو د بل په دې ته په لکه کومه منډه د دې سم لاسم او په دې مو هغه تر څو چې پنځه نه حل چې وا ته وي چې باید ځان سره کمر روانه شي دا انا دې په دراجه دا داغه هغه داغه چې ملګری دې ته جنډل خپل ځای دې ته جنډل خپل کمر دې په غوي سم جوړ کو ځای کې هغه ته جنډا دې چې څنګه خبر شو دا چې هغه د دنیا کې دی راغله ابي خپل خبرې کړی ورته وکړي خو دا راته به چې هغه نه وي چې مال راشي اما ریشیو کوي اما نمروخ سو مخی کوي قدرتی کارو او چې براتی نو حیران بشي چې خلک به وپاسي واپس به یا څه چټه پته وه کوټي باندې به نانا ماشومان به کوټي ډکېږي او باچا خان به هغه به تر وړي خانه پورې را شوی وو نو دوی به خلکو په دې حال د دومره مینه او دومره عقیدت په سره به خلکو وو بیا به کورونو ته هم چا به زمونږ کور ته راشه چا به زمونږ کور ته راشه او چېرې چا ماشوم په سر یې لاس ایښی دی هغه ماشوم بیا راده شوی دی هغه بیا پرې خودی نري دا د باچا خان د صحابه د خلکو سره د خپل مینه د هغه عقیدت او دا ټولې خبرې پېژنده وي
نیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و غوښتلی چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي د نیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانه وې
باچا خان چې چرته راغلی یہ پسماندہ سب کو سر راگنے دے جو چھ تنظیم دے اکڑے دے پا ہر کلی چھ تنظیم دے اکڑے دے اندھا اختل دے تنظیم مشر متبرہ دے مکرہ دے سمن خواہن دے اور ابو خواہن دے اکڑے غریب مخلوق دے اکڑے غریب کا فدر دے اکڑے غریب لے چھتا با احساس ور کے چھتا زمانہ پی عزت کے سکم نے میں یقینن دارے پر خان پا دے بیا غریب کی دے ناختر سر چھن دی خان دے دورت چھن دی وہ غریب وزر سر چھن دی دا داغو دیر لوی گریٹنس ہو کہ بادشاہ خان دے خلکو تا دا احساس ور کہ بادشاہ خان اول عمل پخپل کرے دے روس سے عمل گرو کرے دے کہ بادشاہ خان عملی انسان ہو دیکھے عملی ملگری پیدا کرے دی
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لارونه ول شي نو انجامې نور تشدد او بیقراری وي هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمنځو ته لاړو د باچا خان دغه انقلاب په اړه څه فکر د نعیم خان نه اورو
کله چې د سور انقلاب راغی دا غوښنه پد ځلانه مته د یار لسم مرز باندې ځلانه مسیر کې باچا خان سره لم حبیب ځلانه نو احمد کا کال ته کې باچا خان بنو خبر مبرو کړه ما څنګه چې باچا خان خپه دي نو ما ته باچا خان ولې خپه دي په باچا خان باندې یو ټینشن دی ما څنګه دي د محمد کرا کې راغی او باچا خان ته ویل چې باچا خان انقلاب راغی او کامیاب شو اوس به څه کوي چې باچا خان وته چې ترکه یې انقلاب دی کامیاب نه لري لکه چې دی او دا چې دې نو دا غره د پښتنو مشره ده چې د دې مشره ده چې د دې جګړې کې د دې کوزي کې دوی ورا غونډې دي سره به سلام مشوره کوي اته دی ولو کړو انا مان الله خان رزین چې دې نو ته چل کړو ډیر مخکلال د مشري هغه روایت هغه کوم چې نه نوي ته ولکتل ډیر خېخه د خلکارونو کو خلک سي نه وکړه او د دې مشري نه نه ګونډه کې ایڈوانس لا دا د خلک راټولې او د امن خبرې وکړي ارکایو ته وی چې نن دا تا خان دې امن په خي دا خبره نه کوي دې په فق په خي باندې خبره کوي دا تا خان وته چې بس دې سره کې چې تر راغي د امان راي ماخلا قال ته په خپل دربې دې ته په استعمال کا او مؤتفي شي چې یو کال په افغانستان کې امن وو ا دې کال نه پس هغه من دا به د دې شي تر نه پورې مونږ داږي امور کې شو دي دا له با تا خان هغه د امن خبره وا چې له بدام نه ا دې پوری او د بم او د خلق جنبی پاتی که دینو سرکل با پاتیو ایتلر با پاتیو مسئولینی با پاتیو علاکو خان چنگیز خان نمونه با پاتیو ندرنی با پاتی ملا امن فلسفی جنبی دی او دو تدرسا شدود لاری چاک پری کری دی اغا ختم دیر اغا یوس و تاریخ دی و خن نظر نیادی دی
اوردون کو دا غواز منگا دنن خبرونه بل ونه بعد عدم تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش شور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا وسک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رستنے دزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش